سلام او خوش آمدید.
ډیره زیاته مننه مصطفی صدیقی. دوستانو د یو ساده خبرونه د کرم سکنیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د بدخشان مقامات وی د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو بهرنیو ترستانو په ستره اډه بدله شوې ده. د کابل د لتبند لارې د جوړولو په اړه درته هم یو تفصیلي ریپورت لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د بدخشان مرستیال والی وی د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. د لتبند لارې د کابل سروبي د لوی لارې د اساسي رغونې او پخولو کار پیل شوی دی او امریکا وی پر ایران د دې هیواد د اټومي لانجې له امله د پوځي برید احتمال لا هغه شان پر ځای پاتې دی. د بدخشان مرستیال والی وی د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. مرستیال والی ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ویل شاوخوا زر تنه وسلوال چې نږدې نیمایي په کې بهرني تورستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي دي. په بدخشان ولایت کې ناامنیو ته پاملرنه هغه وخت زیاته شوه چې د تېرې جمعې پورس په همدې سیمه کې د ملي اردو له دیرشو زیاتو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته او په دې ترڅ کې وسلوالو د ملي پوس له یو شمېر سرتیرو څخه سرونه هم پرې کړل. ښاغلي بیدار زیاته کړه د بدخشان په دریو ناامنو ولسوالیو جرم، کیران او منجان او وردوج ولسوالیو کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات به ډېر ژر پیل شي. د لتبند لارې د کابل سروبي د لوی لارې د اساسي رغونې او پخولو کار پرون پیل شو. دا سړک به چې اوږدوالی شاوخوا 250 کیلومترو ته رسیږي په دوو پړاوونو کې ورغول شي. افغان چارواکي وایي چې د کابل لتبند د لوی لارې له جوړېدو سره به ختیځ ولایتو او له هغه ځایه پاکستان ته د ترانزیټي مالونو په لیږد کې اسانتیا رامنځته شي. د فائدې مې وزارت د چارواکو په وینا د دې لوی لارې د رغونې پر لومړي پړاو څخه کم یو میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې د افغان حکومت له بودیجې څخه ورکول کیږي. د چارواکو په وینا د دې لوی لارې د رغونې قرارداد د نوید نوري سالم په نوم افغاني شرکت ته ورکړل شوی دی. د سعودي عربستان یو خیریه ټولنې د خوست ولایت په ګلان کم کې د شمالي وزیرستان له بیزې شو کورنیو سره مرسته وکړه. له دې کورنیو سره چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو وروسته خپل کورونه پرېښودل او خوست ولایت ته کډه شوي دي، د خوراکي موادو مرسته وشوه. د سعودي عربستان د خیریه اسلامي ټولنې د افغانستان د برخې مشر حسن شهیر ازادي راډیو ته وویل چې د رسنیو له لارې د دې کډوالو د وضعیت له خبرېدو وروسته په دې برخه کې اقدام وکړ. لومړی میرمن رولا غنی د نړۍ د هغو سلو کسانو په ډله کې راغلی ده چې د امریکا چاپ ټایمز مجلې د نړۍ بانفوزه شخصیتونه بللی دي. د ټایم مجلې په فهرست کې د میرمن غنی پر نوم سربیره د ملالې یوسفزۍ، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د عراق د صدراعظم حیدر ال عبادی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نومونه هم شامل دي. ټایم مجلې د 2015 کال د بانفوزه شخصیتونو نمونه د نورو کلونو پرعکس په 5 کټګوریو کې ویشلی دي چې ځواکمن شخصیتونه، مخکخان هنرمندان، لیډران او ستر شخصیتونه بللی دي. د ټایم مجلې په فهرست کې د یونان د صدراعظم الکسس سپراس، د فرانسې د سختدریزو ملتپالو د رهبرې مارن لیوپین او په 2016 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو جیب بوش او هیلری کلینټن نمونه هم شامل دي. د 2015 کال د بانفوزو شخصیتونو د فهرست پولیس کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما، د جرمني د صدراعظم انګلا مرکل، د پاپ فرانسیس او د چین د ولسمشر ژی چینګ پینګ نمونه هم دي، خو ټایم د نامتو آیسلینډي سندرغاړي بیورک، نامتو ریپ ویونکي کانی ویست، د فلمونو د لوبغاړي ایما واټسن او د سنورو هنرمندان نمونه هم د بانفوزو شخصیتونو په سګنی فهرست کې شامل کړي دي. د امریکا یو پوځي مقام پر نوویل د روسیې له دې پریکړې سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت ته S-300 دافي هوا سیستم ورکوي، د ایران د اټومي وسلې د مخنیوي په مقصد پر دې هیواد د پوځي عملیاتو احتمال په خپل ځای پاتې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسي پرون خبریالانو ته ویل چې موږ له څو کلونو راهیسې پر ایران د دې توغندیو د پلورلو له احتماله خبر یو او په خپلو ټولو پلانونو کې مو هم دا مسأله په پام کې ساتلې وه. اسرائیل او امریکا د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې کبله سخت انتقاد وکړ چې پر ایران د دې وسلو د پلورلو د تحریم پریکړه ماته کړه. د روسیې د دفاع وزیر پر متحده ایالاتو تور لګو چې د روسیې د خپلولو په مقصد د انقلابونو د مالي ملاتړ او د ناټو د پراخولو له لارې نړیوال امنیت له خطر سره مخامخوي. سرګی شویکوف په مسکو کې د نړیوال امنیت کانفرنس ته په وینا کې چې ډېر تمرکز یې د امریکا لخوا روسیې ته د ورپېښو ګواښونو په اړه وویل چې نړیوال نظم له سره تعریف ته اړتیا لري. شویکوف وویل د امریکا اصلي هدف دا دی چې له روسیې څخه هغه هیوادونه جلا کړي چې په کلتوري او تاریخي اړیکو ورسره تړلي دي. شویګو په خاص ډول د اوکراین یادونه وکړه. دا وایي امریکا او متحدانو د دې لپاره چې کیف خپل مدار ته راوړي ټول د تصور وړ حدود چې زموږ غبرګون پارولی شي مات کړل. د روسیې دفاع وزیر چې امریکا او د هغې متحدانو ته د اشارې لپاره د ځینو هیوادونو اصطلاح کارولو وویل، ځینې هیوادونه چې ځان د سړې جګړې ګټونکي ګڼي هڅه کوي چې خپلې غوښتنې پر نورو تحمیل کړي. د راپورونو له مخې د عراق د رمادي ښار زرګونه خلکو وروسته له هغې خپل کورونه پرېښودل چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش وسلوالو د لویدیځ امبار ولایت خواته پرمختګ وکړ. د عراق د کډوالو او بېځای شوو د چارو وزیر پرون وویل له رمادي څخه بېځای شوي څه باندې 2000 کورنۍ د بغداد په لویدیځو او جنوبي لمنو کې ځای پر ځای شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې اړو کورنیو ته د خیمو، خوړو او نورو اړتیاو مرسته شوې ده. د رمادي ښار امنیتي چارواکي وایي چې پرون ناوخته هم د داعش د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې وې. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې متحده ایالاتو او متحدانو یې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو 40 حملې کړې دي. بیان زیاتوي چې له دې څخه 19 حملې د عراق په تو اړوندو ښارونو کې شوي چې د داعش ډلې تکتیکي اډې، سنګرونه، وسایط، وسلې او ودانۍ په نښه کړي او یوازې یوه د سوریې په قلمرو کې شوې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه په پام کې لري چې تر 2023 کال د مځکې مدار کې خپل فضای سټیشن جوړ کړي. پوتین د پنجشنبې په ورځ له خلکو سره د پوښتنو او ځوابونو په یو پروګرام کې دا اعلان وکړ او وویل چې د روسیې د ملي فضایي سټیشن جوړول د راتلونکي خبره ده، خو د روسیې د ملي اقتصاد له نظره اړتیا ورته لیدل کېږي. روسیه او د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا په دې وروستیو کې موافقه وکړه چې لږ تر لږه تر 2040 کال به په نړیوال فضایي سټیشن کې په ګډه کار کوي. دوستانو تاسو زمون غږ له آزادی رادیو اورئ. افغان چارواکي وایي بدخشان د هیواد په شمال کې د افراطي ډلو تر ټولو لوی مرکز دی. په عین حال کې چارواکي وایي چې د جرم ولسوالۍ د خوستک سیمې یو شمېر اوسیدونکو له هغو وسلوالو سره مرسته کړې چې د ملي اردو سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دا ولسي جرګې اداري پلاوی وایي افغانستان سره د روسیې مرستې ګټورې دي. وایي چې باید په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې نه یوازې روسیه بلکې د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم پراخه همکاري وکړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د هلمند پولیسو د ذوالفقار د عملیاتو بریالي پای ته رسېدل ولمانځل او وایي چې نور عملیات به هم دغلته ترسره کړي.
تاسې به په دې نږدې ورځو کې د یو بل لوی اشر شاهدان اوسېږي او هغو ته یې بلاغوم چې هلمند نور ځانه دفاع کوي.
د کابل سروبي ترمنځ د لتبند د سرک د جوړولو کار پرون پیل شو. په دې اړه هم تفصیلي رپورټ اوري او د نورو رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه او ورپسې بحث اوري. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سپه مرکز کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شي. افغان چارواکي وایي بدخشان د هیواد په شمال کې د افراطي ډلو تر ټولو لوی مرکز دی چې کورنی او بهرني وسلوال پکې راټول شوي دي. په بدخشان او د شمال په نورو ولایتونو کې وروسته اوسیونه امنیو افغانان سخت اندېښمن کړي چې حکومت د دې اندېښنو د لرې کولو لپاره دفاع او کورنیو چارو له وزارتونو څخه هلته پلاوي واستول. د بدخشان مرسیال والی وایي چې د دې ولایت په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو په وژنه کې د سیمې ځینو اوسیدونکو هم لاس درلود چې اوس نیول شوي او تحقیقات تری روان دی. د احمد تکل پر ریپورت کې په دې اړه نور جزئیات اورو.
د بدخشان مرستیال والی وایي د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. مرستیال والی ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې شاوخوا زر تنه وسلوال چې نږدې نیمایي یې بهرني تروریستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي. ښاغلي بیدار زیاته کړه چې د بدخشان ولایت په درې ناامنه ولسوالیو کې به ډېر ژر د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شي.
ترین پایگاه طالبا جرم خستک است که در این حدود 400 نفر از پای خارجی است و حدود 600 نفر بیشتر از پای داخلی همین از ولایات مختلف کشور وجود دارم. در شورای امنیت اینا سرشان کار میکنند تا اینا بتانند که در زودترین فرصت سه رسالی که در تحقیق بلند است، رسالی جرم نمزان و کرام و واقب وردوج، اینا را کاملا
خغلی بیدار یادونه وکړه چې له هوایي ځواک پرته د دې وسلوالو ځپل ښایي ستونزمن کار وي. افغان چارواکو مخکې خبرداری ورکړی و چې د منځنۍ آسیا د څو هیوادونو سلګونه وسلوال له خپلو کورنیو سره په خستک سیمه کې راټول شوي او خپل سنګرونه یې ټینګ کړي دي. په راپورونو کې دا هم ویل کېدل چې د سیمې اوسیدونکي له وسلوالو سره همکاري کوي او حتی ځینو تور لګاوه چې دا خلک د ملي اردو د ګڼ شمېر سرتیرو د سرونو د غوڅولو شاهدان و. مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي د خستک کلي هغه اوسیدونکي چې په دې خونړۍ پیښه کې له تروریستانو سره په همکارۍ تورن دي نیول شوي او تحقیقات ترې روان دي.
منلاندې څنګه کې چې متفاوتي کړې وه بدون اجازې د ولایت او د مرکز کابل ته تللی وو هغه فعلاً بندي ده تحقیق لاندې ده موضوع کې منطقي خلکو هغوی په ګیراوګان کې په معاصره کې دي ممکن یو څه همکاري طالبانو سره په دې ارتباط کړي وي چې هغه هم یعنې چې ملي لپاره شناسایي شوي وجودا لس نفره تر اوسه د دې قضیې په ارتباط ژوندي نیول شوي دي چا له طالبانو سره په دې عملیات کې کومک کړی فعلا په فیض آباد کې بندیان.
د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار هغه تورونه رد کړل چې ګنې ملي پولیسو له ملي اردو سره له مرستې ډډه کړې او زیاته یې کړه چې پولیس د پیښې په سیمه کې ګرسره پوستې نه لري. د یادونې وړ ده چې د ملي اردو د سرتیرو د وژلو او اسیرولو پیښې په ټول هیواد کې خلک د امنیت په اړه خورا زیات اندېښمن کړل او له پیښې سمدستي وروسته د دفاع سرپرست وزیر او تېره ورځ د کورنیو چارو وزیر د څېړنې لپاره بدخشان ولایت ته ولاړل.
د احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې افغان چارواکي وایي بدخشان د هیواد په شمال کې د سخت دریځو ډلو تر ټولو لوی مرکز دی چې کورنۍ او بهرني وسلوال په کې راټول شوي دي. په عین حال کې د بدخشان مرسیال والی وایي چې په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د وروستیو حملو او دغلته د ملي اردو د سرتیرو د سرونو د پرې کولو په قضیه کې ښایي د سیمې ځینې اوسیدونکي هم لاس لري چې مشکوک کسان نیول شوي او تحقیقات روان دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی له افغانستان سره د روسیې مرستې ګټورې ګڼي. وایي چې باید په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې نه یوازې روسیه بلکې د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم پراخه مرسته وکړي. تېره ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاحکار سره په کتنه کې ویلي چې روسیه له تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې له افغانستان سره همکاري ته چمتو ده. خو کارپوهان بیا له افغانستان سره د روسیې د مرستو په برخه کې د ناټو امریکا موافقه حتمي شرط ګڼي. حمیده هارون عثمان په ریپورټ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې روسیا باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د پنجشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل روسیا ځکه باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي چې په دغه هیواد کې ناامني د سیمې د هیوادونو پر وضعیت هم اغیزه کولی شي او ښایي چې لمنې تر هغوی هم وغځیږي. خدا چې روسیا باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره څه ډول مرسته وکړي. ښاغلی احمد زیوای:
مونږ له روسیې نه د کوم د نظامي کوپک نه غواړو. مونږ صرف هوایي ځواکونه چې د هغوی پرمختللې اصلحې لري، هغوی دغه رقم ته جنګي هلیکاپټر او جنګي جهازونه لري، دا د مونږ په خدمت کې راکړي. انشاءالله تعالی دا توانایي افغانانو کې شته ده، د مونږ په امنیتي ځواکونو کې چې مونږ خپل دښمن له منځه یوسو.
د چهارشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وویل روسیا تیاره ده چې د افغانستان د ثبات د ساتلو لپاره له تروریزم او د مخدره موادو له قاچاق سره د مبارزې په برخه کې له دغه هیواد سره مرسته وکړي. دغه کتنه د شانګای د سیمه ییزې غونډې په څنډه کې وشوه. افغان حکومت هم له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د روسیې له ژمنې هرکلی کوي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې له افغانستان سره په دغو دوو برخو کې د روسیې مرسته له دې نظره د اهمیت وړ ده چې روسیه په سیمه کې یو قدرت ګڼل کیږي. بلخوا یو شمېر کارپوهان وایي چې روسیا له دې ویره چې د افغانستان لخوا د تراګرو له ګواښ سره مخامخ نشي له افغانستان سره یې مرستې ته زړه ښه کړی دی. د پوځي چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل په دې باور ده چې له افغانستان سره د روسیې د مرستو په برخه کې د امریکا او ناټو موافقه هم حتمی ده.
دا خطرات چې بدخشان کې ده، په فاریاب کې ده، حتی په بادغیس کې او په دغه خط د ازیدریای امو شاوخوا په دې منطقو کې دا د روسیې لپاره هم خطر ده. روسیه لپاره د دې چې دا خطر دلته ولاړ شي، د زړونې کومې روسیا همکاري کولی شي په شرط دې چې د امریکا او د ناتو قوتو موافقه موجوده وي.
یو شمېر خلک په دې باور دي چې له افغانستان سره د روسیې پوځي مرستې له دې پلوه ښې دي چې ډېر شمېر افغانان په پوځي برخه کې په پخواني شوروي اتحاد کې روزل شوي او د هغوی له پوځي ټکنالوژۍ سره بلدتیا لري. خو دوی وایي دغه مرستې باید د امریکې او روسیې ترمنځ د اختلافاتو لمن پراخه نه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د هلمند پولیسو د ذوالفقار د عملیاتو بریالي پای ته رسیدل ولمانځل. د هلمند امنی قومندان په دې اړه نیول شو مراسمو کې ویلي وسله والو ته د درنې مرګشوبلې د اړولو تر څنګ د هوایي ګڼ شمېر ډیپوګان او مهمې سیمې هم د پولیسو لاسته ورغلې دي. د ذوالفقار عملیه د تیر کال د کب د میاشتې پر شپږویشتمه نیټه پیل شوې ول چې شاوخوا دوه میاشتې دوام وکړ. ویل کېږي چې پولیس په جنوبي او مرکزي سیمو کې نسبتا شمالي سیمو ته چې مشري د ملي اردو په لاس کې وه ښې لاسته راوړنې لري. دا چې خلک د دې عملیاتو په اړه او د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه څه وایي په دې اړه زموږ همکار الیاس دایي تفصیلي رپورټ برابر کړی دی.
د ذوالفقار عملیاتو لومړی او محاربه یو برخه څو ورځې وړاندې په رسمي ډول پای ته ورسېدل. په دې عملیاتو کې پولیس وتوانېدل چې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شمول د درې ولسوالیو مشترکه سیمه تریخ نور او د مرجې ولسوالۍ اړوند د سیستاني سیمه د وسلوالو ولکې وباسي. دغه دوه سیمې د تیرو لسو کلونو راهیسې د وسلوالو د وسلو کوماندي او رهبرۍ مناسب ځایونه ول. د هلمند امنیه قمندان پاسوال میجان ملا خیل د ذوالفقار د عملیاتو د بریالي پای ته رسېدو په مناسبت نیول شو مراسمو کې ویل ډېر ژر به په نورو هغو سیمو کې هم عملیات پیل کړي چې لا هم د وسلوالو مرکزونه او خوندي پټنځایونه دي.
تاسې به په دې نږدې ورځو کې د یو بل لوی اشر شاهدان اوسېږي او هغو ته یې بلاغوم چې هلمند نور ځانه دفاع کوي. هغه څوک چې تی په پیسو اخیسته هلمند نسې خرابولی. دا ناپاکه ارادې ته د تغییر ورکړه ولې دا پاک نومونه چې چا په ځان باندې ایښي دي او بادارانو په دستور او په کالدارو په مقابل کې جنگي وطن خرابوي، هلمند خرابوي، هیڅ وخت به دا مجال ترلاسه
کومندان کته هم د غسیم په نشانه کړی. خو ویل کېږي د لشکرګاه شهر شمال او جنوب ختیځ ته د خوشکاوي او نارسراج ګڼې سیمې دي چې د تیر لس کلن رئیس د وسلوالو پولکه کې دي. نبی جان ملا خیل ویل په دې عملیاتو کې د پولیسو په لاس 200 میلی درنې او سپکې وسلې ورغلي او د 1200 په شاوخوا کې مینونه او د هغوی یو شمېر فابریکې له منځه وړي دي. د هلمند سرپرست ولی محمد نعیم هم د ذوالفقار عملیات وستل. ویل وسلوال غواړي په هلمند کې ځینې مهمې پروژې د کجکی د برښنا پروژه، د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د برښنا د فابریکې د رغونې روانې چارې او په نیمروز ولایت کې د کمال خان د بند د پروژې چارې له ننګونو سره مخامخ کړي. ولی زیاته کړه د ذوالفقار د عملیاتو د پای ته رسېدو وروسته وسلوال نشي کولی دغه پروژو ته زیان ورسوي.
افغانستان هلمند در ځای اول است، بخاطر از اینکه در اینجا هم از نظر سیاسی، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی بالاتری برده دارد دشمن. و همچنان سر آبای هلمند و پروژه کجکی گرش و پروژه بند کمال خان اینا مسلط شود. استخبارات ساده بالاخره تصمیم نگرفته، خود تحلیل کرده که هلمند هدف قرار داده و با اینا و هلمندی ها توانسته که 186 ویز خارجی هایی که خارج شده توسط نمی پیدیست توسط امور دو امنیتی بدید.
ویل کیږي د عملیاتو دوهمه برخه به د کورونا او سیمو تصفیه وي چې تر اوسه له په رسمي ډول نه ده پیل سوی. د هلمند خلک د ذوالفقار د عملیاتو پایلو ته په بیل بیل نظر ګوري. ځینې په دې عملیاتو کې د پولیسو لاسته راوړنې چې په مرکزي او جنوبي سیمو کې ترسره شول ښه بولي، خو ځینې په ټولیز ډول د افغان ځواکونو لخوا د دې عملیاتو ترسره کول ښه ګڼي.
په سنګین کې دا ډېر ناکام عملیات و چې د خلکو کورونه ونړول، د دې تر څنګ خلکو ته ډېر زیات تاوانونه ورورسول، مالي تاوانونه ورورسول. او دا چې چیرې وګورو په نورو سیمو کې جنوبی هلمند کې بیا ځینې سیمو کې ډېر ښه وه دغه عملیات.
ما فکر میکنم در جریان دو ماه گذشته عملیات به نام ذوالفقار در ولسوالی های ولایت هلمند در طرف شمال و جنوب موفقیت ها و دستاورد های خوبی را داشت، مخصوصا در منطقه تریخ نور که نیروهای پلیس ما واقعا قهرمانانه برخورد کردن با دشمنان افغانستان، و همینطور در ولسوالی سنگین هم ما فکر میکنم که نیروهای امنیتی افغانستان یک دستاورد فوق العاده قوی داشت.
د ذوالفقار عملیات کې شاوخوا څلور در افغان سرتیرو برخه اخیسته و چې څه کم دوه میاشتې دوام وکړ. کتونکو وایي د افغان ځواکونو لخوا په خپلواک ډول دغه عملیات باید دومره ژر پای ته نوی رسېدلی، او د روان کال د اوړي تر رسېدو پورې چې وسلوالو خپلو بریدونو او ډلیزو حملو ته زور ورکوي دوام کړی وای. خو دولتي مسؤلین وایي د دې عملیاتو دوهمه یعنی د تصفیه برخه به وکولی شي د وسلوالو هغه پلانونه شنډ کړي چې دوی هر کال د هوا په تودېدو سره په جنګونو او حملو پیل کوي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورېدو. سنو د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه اورېدلای شئ. پروجیکټ سندیکیټ خپرونه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان دی د اوباما د سولې ناکامه ستراتیژي. خپرونه دی کې لیو تریلون ډالر لګښت او د ولسمشر اوباما لخوا په افغانستان کې د جګړې د پاتې رسیدو له اعلان وروسته لا هم امریکایي الوتکه او کمانډو ځواکونه پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکوي. پروجیکټ سندیکیټ خبرونه لیکي په افغانستان کې له وخت نه مخکې د جګړې د ختمېدو په اړه د ولسمشر اوباما اعلان له هغه څه سره توپیر نه لري چې په 2003 کال کې د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج بوش په عراق کې د جګړې پای وبله. خبرونه زیاتوي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو له ایران هم لومړی ځل نه، ځکه ولسمشر اوباما په 2011 کال کې اعلان کړو چې له عراق څخه ټول سرتیري وباسي. دا مطلب لیکونکی وایي له عراق څخه د ټولو سرتیرو د وستلو پایله دا شوه چې امریکایي سرتیري بیا دغه هیواد ته لاړل او اوس دغلته د اسلامي دولت په نامه ډلې سره جنګیږي. پروجیکټ سندیکیټ لیکي په افغانستان کې جګړه لا هم په شدت روانه ده او سګنۍ اوړې شاید د زیات تاوتریخوالي شاهد وي، خو امریکا بیا هم وایي چې له طالبانو سره د سولې لپاره دروازې پرانستلې دي. دا مطلب لیکونکی وړاندې وایي هغه مرګ ژوبله چې طالبان یې امریکایي ځواکونو ته اړوي تر هغو تلفاتو کمه ده چې القاعده او داعش یې د متحده ایالاتو سرتیرو ته رسوي. خبرونه لیکي دا باید هېره نه شي چې تروریستي ډلې هیڅکله سولې ته لیواله نه دي او طالبان هم له دغو ډلو څخه یوه ده. خبرونه د دې مطلب په پای کې لیکي غوره لاره دا ده چې امریکا له طالبانو سره د سولې پر موضوع تمرکز کم کړي او داسې کار وکړي چې طالبان په خپله سولې ته غاړه کېږدي. دا مطلب د لیکونکي په وینا د دې لپاره باید په پاکستان کې د طالبانو پناه ځایونه له منځه لاړ شي او افغان ځواکونه تقویه شي. ډیپلومات مجلې بیا په افغانستان کې د مخدرو موادو پر موضوع تمرکز کړی دی. مجله پوښتنه کوي چې آیا امریکا او روسیه به وکولی شي چې په ګډه په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه وکړي. ډیپلومات لیکي روسیه ته له افغانستان نه قاچاق کېدونکي هیروئین د دې هیواد زیات خلک معتاد کړي او مخدره مواد بیا په افغانستان کې د ښې حکومتدارۍ لپاره د امریکا د هڅو مخته خنډ بلل کیږي. مجله زیاتوي امریکا او روسیه په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد عملیات وکړل چې د شپېتو میلیونو ډالرو په ارزښت د نشه یي موادو څلور لابراتوارونه ونیول. خو د مقالې لیکونکي وایي د اوکراین د شخړې له امله اوس د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې چې دا په افغانستان کې د دواړو هیوادونو لخوا د نشه یي موادو پر ضد ګډې مبارزې مخته خنډ جوړوي. ډیپلومات مجله وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو د منځه وړلو یوازینۍ لاره د دې موادو پر ضد ګډه مبارزه ده. د کابل سروبي ترمنځ دره تبند سرک جوړولو کار پیل شو. د فایدامې وزارت مسؤلان وایي د دې سرک اوږدوالی 50 کیلومتره دی او په دې پړاو کې به څه باندې 8 کیلومتره جوړ شي. په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس استازي احمد ضیا مسعود ویل دا سړک به د کابل او ختیځ ولایتونو ترمنځ په تګ راتګ او د تجارتي مالونو په لیږدولو کې اسانتیاوې برابرې کړي. تفصیل له خان محمد سیند څخه اورو.
افغان چارواکي په دې نظر دي چې د لتبن له لارې به د کابل سروبي ترمنځ دغه سړک وکړی شي. په ترانزیت او مرکز ته د ختیځو ولایتونو د محصولاتو په لیږدولو کې اسانتیاوې برابرې کړي. د کابل سروبي ترمنځ د لتبن د اساسي سړک د جوړولو چارې د پنجشنبې په ورځ پیل شوې. په دې مناسبت په بوتخاک سیمه کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس استازي احمد ضیا مسعود، د فایدامې د وزارت چارواکو او د سیمې مشرانو پکې ګډون کړی و. احمد ضیا مسعود وویل د کابل سروبي دغه سړک به د هیواد د ختیځو ولایتونو، مرکز او شمالي ولایتونو ترمنځ په ترانزیت او د سوداګریزو مالونو په لیږ رالیږد کې د وخت د ضایع کولو مخه ونیسي.
و یک قدم بسیار بزرگ در راه ایجاد سهولت های ترافیکی بین کابل و جلال آباد به شمار میره. و
د دې سړک جوړول د کابل او جلال آباد ترمنځ د ترافیکي اسانتیاو د برابرولو لپاره یو مهم کام شمیرل کیږي، او د دې لپاره چې تجارتي مالونه په لږ وخت کې له یو ولایت څخه بل ته او حتی پاکستان ته انتقال سي هم دی.
د افغانستان د فایدامې وزارت د معلوماتو له مخې د لتبن له لارې د کابل سروبي ترمنځ واټن څه باندې 250 کیلومتره دی، او په لومړي پړاو کې به د دغه سړک څه باندې 28 کیلومتره په اساسي ډول جوړ شي. د دې وزارت چارواکو وویل چې پر دغه سړک به د دولت څه کم 950 میلیونه افغانۍ ولګېږي او په 300 میاشتو کې به بشپړ شي. د فایدامې د وزارت سرپرست نورګل منګل وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد د ولایتونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې او د خلکو تګ راتګ زیات شوی، او له ختیځو ولایتونو څخه دغه چاره یوازې د مایپر له لارې نشوه ترسره کېدلی. د همدې له امله لازمه وګڼل شوه چې د کابل سروبي ترمنځ د لتبن سړک جوړ شي.
د ترافیکي مشکل ته یو څه حل کړی، نو موږ د لتبن سړک خپل پروګرام کې ځای ورکړ چې هم د منطقې خلک د دې سړک نه مستفید شي. هغه مشکل ترافیکي چې فعلا موجود ده یو څه ناڅه موږ حل کړی. د دې معنی هغه بربرداره موټر چې د جلال آباد راځي په موجوده مسیر به راځي، او هغه خالي موټر چې د کابل خوا نه جلال آباد خواته ځي هغه به د لتبن له لارې نه ځي. یعنې هغه ازدحام په مایپر کې موجود وي، دا به موږ یو څه ناڅه حل کړی.
د سیمې خلکو د ډولونو په غږولو او اتڼونو سره د دغه اقدام هرکلی وکړ، او ویل چې چمتو دي چې د سرو مال په بیه د دې سړک په جوړولو او ساتلو کې له حکومت سره همکاري وکړي.
با هر چیزی که ضرورت باشه، حتی با سر ما، با خون ما، در ایسه جور شدن عملیات ایسه گرفته شو، ما با هیچ چیز بندواز نیستیم.
د دې سړک د جوړولو تړون د نوید نوری سالم د سړک جوړونې له یوې افغاني کمپنۍ سره شوی دی. د دې کمپنۍ مشر نوید نوری ژمنه وکړه چې دا سړک به په عالي کیفیت او په ټاکلي وخت بشپړ کړي. د افغانستان د فایدامې وزارت وایي اړتیا ده چې په لومړي پړاو کې په هیواد کې څه باندې 1500 کیلومتره اساسي سړکونه ولري، خو اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 2000 کیلومتره اساسي سړکونه موجود دي. دا وزارت وایي پلان لري چې د بودیجې د ترلاسه کولو په صورت کې د هیواد نور ضروري سړکونه هم په اساسي ډول جوړ کړي. کارپوهان وایي سړکونه نه یوازې دا چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره مهم دي، بلکې د امنیت په ټینګښت کې هم رول لري. خلک وایي د سړک جوړونې په تیرو پروژو کې د موادو کیفیت ته پوره پام نه دی شوی، او اکثره سړکونه لیدل شوي چې په لږه موده کې خراب شوي دي. دوی تاکید کوي چې د فایدامې وزارت په دې برخه کې د فساد مخنیوي او د پروژو کیفیت ته پام وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
د خوست ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه شفی جان زادران په خپل اس ایم اس کې لیکي د بدخشان د پیښې مسؤلیت اصلا د ملي یووالي د حکومت د مشرانو پر غاړه دی. خیرالله افغان بیا له کندهار څخه ازادي راډیو ته پیغام راستولی او وایي چې پاکستان دا ځل جګړې ته نوی رنگ ورکړی دی او تر هغرې افغانستان ته لیږلی دی. یو اوریدونکی عبدالحد افغان له هلمند څخه په خپل سمس کې لیکلي، تر څو چې د افغان حکومت څخه فساد ورک نشي په افغانستان کې امنیت نشي راتلی. احمد احمدی بیا له اورزګان ولایت څخه لیکي، د افغانستان حکومت باید د وسلوالو پر وړاندې قاطع ستراتیژي غوره کړي. دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زر غږونه ازادي راډیو ځانګړي ډرامو نوې برخه وري، اور پسې له میلمنو سره په همدې تړاو بحث هم خبرېږي. خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د بدخشان مرستیال والی وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. د لتبند لارې د کابل سروبي د لوی لارې د اساسي رغونې او پخولو کار پرون پیل شو. دا سړک به چې اوږدوالی نږدې 50 کیلومتره ته رسیږي په دوو پړاوونو کې ورغول شي. د سعودي عربستان یو خیریه ټولنې د خوست ولایت په ګلان کم کې د شمالي وزیرستان له بیسې شو کورنیو سره مرسته وکړه. لومړی میرمن رولا غنی د نړۍ د هغو سلو کسانو په ډله کې راغلې ده چې د امریکا چاپ ټایم مجلې د نړۍ بانفوزه شخصیتونه بللې دي. د امریکا د پوست لوی درستیز وایي د روسیې له دې پریکړې سره چې د ایران اسلامي جمهوریت ته اس 300 ډوله دافي هوا سیستم ورکوي، د ایران د اټومي وسلې د مخنیوي په مقصد پر دې هیواد د پوځي عملیاتو احتمال هم پر ځای پاتې. د روسیې دفاع وزیر پر متحده ایالاتو تور پورې کړ چې د روسیې د ځپلو په مقصد د انقلابونو د مالي ملاتړ او د ناټو د پراخولو له لارې نړیوال امنیت له خطر سره مخامخ کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه په پام کې لري چې تر 2023 میلادي کاله د مځکې په مدار کې خپل فضایي سټیشن جوړ کړي.
یو کلی زر غږونه.
دنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ولی جان خبر شو چې ورورې مځکه خرڅه کړې ده، او د لاور خان هم خبر شو چې ولی جان په خار کې له اسلام سره لیدلی وو. راځي په دې برخه کې واورو چې شفیقه پر څه باندې د لاور خان سره غږیږي.
څنګه داسې بیغمه پروت یې؟
څه وکړم شفیقې، ته راته وایه، په دښته او مایرو پسې وګرځم؟
زوی دې ورک دی زوی، د خلکو چې چرګ ورک شي درې څلور کلي پسې غواړي. او
اسلام کاشکې د چرګ غوندې عاجز وای، د ده د لاسه خو موږ باندې خپل خوشحاله ژوند حرام شو. ته واخله ورک کړه دا پیاله ته راډکه کړه.
ډکه د اسلام پلاره، د اسلام هېڅ ګناه نه وه. لا ور زیاته دا چې موږ د اسلام ژوند ورته سور ورک. واخله پیاله دې.
خیر اوسې. ښه شفیقې، ته اوس دا ګیلې او معنی پرېږده. که یې ته مورې زړه دې پرې خفه دی، زه یم پلار یم، خدای که به خوشحاله ناست یم.
زه دې وینم چې خفه یې، خو زه څه وکړم؟ د کور دیوانونه مې خوري نور.
های های، چې اصلا د هاشم خان لور نه وه خوښه، ما څه بلا ورنه غوښته. نو څه وکړم چې تر ورخه تېرې اوبه بېرته نه راګرځي؟
کاشکې د دې پښمانۍ پر ځای هماغه وخت د اسلام سره د زور او جبر خبرې نه کولی، هماغه ګلالۍ مې ورته غوښتي وای.
بس که نور مې غوږونه مخړه شفیقې، ته اوس غلی شه. ستا د دې کارونو د لاسه څه بېخي خبره نه شم درته کولی. یوازې په خپل زړه تېروم.
دا زما غم تا ته هېڅ هم نه ښکاري.
او بابا، ته اوس دا خبرې پرېږده. د کومې ورځې نه چې اسلام کور پرېښی، تا زما سره دښمني شروع کړې. شفیقې، اسلام په خار کې لیدل شوی.
چا ویل؟ وی خدای شکر، چیرته دی؟
په دې خو زم نه پوهېږم. ولی جان ویل چې څو ورځې مخکې لیدلی و.
نه ویل چې اسلام چیرته و، د چا سره و؟
د اندېښنې خبره هم دا ده. ولی جان ویل چې اسلام سره دوه نور کسان هم و، خو هغه نه و پېژندلی.
خشاله خان، ځمکه د خابو کوره بېله کړې ده چې لس دقیقې مې تر باندې خرڅه کړي، د دې ځمکې خاوند به نه شي.
شاغا وروره تور چای اسکی که
نسار احمد مونږ د چای اسکول ته نیو راغلی یاله مټه کاوه د زمکه کاغذونه راوړه
شاغا وروره ډیر په غوسه نه یې
څنګه به په غوسه نه یې ملک نوابه زم په غوسه یم
ملک صاحب تایره جرګه خود سولې لپاره کیږي ته اوس سولې ته راغلی یې که شخړې ته
شخړې خو ستاسو د کلیوالو عادت دی چې بې لوزي کوي
ورونو ما ته خو د دې ناستې رنګ له جرګې نه زیات د جګړې ښکاري
ملک نوابه خود به د جګړې وي پر خلکو لارې ما جوړوئ که نه
ملک صاحب تایره ما څه لاره جوړه کړې
همدا لاره جوړول نه دي نثار احمده چې یو ورور ځمکه خرڅوي او پیسې اخلي او بل ورور بیرته پرې دعوه کوي
شاغه ولی جان په ځمکه د دعوه حق لري ځکه دې کورنۍ لا تر اوسه پلارنی جایداد نه دی ویشلی ورور یې پرته له مشورې دغه کار کړی
هغه د دوی خپل کار دی که یې ویش کړی که یې نه دی کړی نثار احمد زما پر کلیوال شاغا ځمکه خرڅه کړې او هغه په پیسو ترې اخیستې په زور خو یې نه ده ترې نیولې
ملک صاحب تایره که د رښتیا میدان ته راشو نو راسره وی منه چې شاغا هم دومره ملامت دی څومره چې نثار احمد ملامت دی
ملک صاحب ولې به زه ملامت یم ه
ځکه چې تا ته یې لا د ځمکې کاغذ نه و درکړی او تا سودا ورسره وکړه
هغه خو ما ورسره د
صبر وکړه شاغا زما خبرې نه دي خلاصې تا د دې پوښتنه کړې وه چې دا ځمکه کوم شریکو دواګي لري او که نه
ملک صاحب نوابه ستا له خبرو ښکاري چې د ولی جان او نثار احمد پر ځای موږ ملامتوې
نه څوک د چا په ځای نه ملامتوم هر یو پر خپل ځای دی
ملک صاحب که ملامت یم او که سلامت ما د ځمکې پیسې ورکړي بس سند یې راکړي چې خبره خلاصه شي
هسې خو نه کېږي که ته بیا هم له دې سودا تیر نه یې نو موږ پرېکړه کړې ده چې تر څو د نثار احمد یې ویش نه وي شوی او د نثار احمد برخه نه وي بېله شوي ستاسو دعوا به همداسې پرته وي
ګوره شاغا وروره اوس خو ستونزه جوړه سوې هر وخت چې ما ولی جان خپل پلارنی جایداد سره وویشه هغه وخت به بیا خبرې
که نثار احمده که په ویش دا ځمکه تا ته ونه رسېده بیا به زه د چا سره دعوا وکړم ه
شاغا هغه بیا وروستۍ خبرې دي
ملک صاحب نوابه وروستۍ خبره همدا اوس پرېکړه
بس بس ملک صاحب تایره زه دا پرېکړه نه منم که په توره وي او که په ټپ زه دا ځمکه ګټم تاسې تر اوسه یوازې زما ښه لیدلي وو
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو د خپرونې په پاتې برخه کې زما یوسف ځدران سلامونه او نیکې هیلې ومنئ د ډرامې اړوند په تیرو برخو کې د ځمکو د خرڅلاو موضوع مو د رهنمایي معاملاتو له کارکوونکو او د شروالۍ له استازي سره وڅېړله او د قانون له نگاهنه دا موضوع چې کومې ځمکې په کومو شرایطو د خرڅولو وړ دي واضح شو خو ستاسې اوریدونکو د اړیکو څخه معلومیږي چې په ولایتونو او لرې پرتو سیمو کې ټول دا موضوعات د حکومت له لورې مخې ته نه ځي بلکې تر ډېره پکې قومي مشران او جرګې دخیلي وي نو نن د ځمکې او جایدادونو په سر لانجې چې د هیواد په ډېرو سیمو کې شته د افغانستان د ملي مصلحت د مدني ټولنې رئیس او قومي مشر ښاغلی یوسف همت سره څېړو ښاغلی همت صاحب مننه چې زموږ بلنه منلې زموږ خپرونې ته په خیر راغلی
تشکر
مننه اوریدونکو د 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې لارې د ستاسو غږیزو پیغامونو تر څنګ ستاسې ژوندۍ اړیکې هم اخلو او کولی شئ چې د موضوع په اړه مو د پوښتنې له میلمه مطرح کړئ زموږ سره د اړیکې شمېرې دي 0 900 225 او 0 900 2 3 5 40 ښاغلی همت صاحب که د چا په غیاب کې یا د یو چا له رضایت پرته ګډه ځمکه یا جایداد خرڅي قانونا خو د دعوه حق لري خو دا موضوعات تر ډېره بیا تاسې جرګې کوئ او پرېکړې پې کوئ څنګه دا موضوعات مخ ته وړئ تاسې
دغسې خبرې لکه چې تاسو سوال وکړه ډېر زیات دغسې ستونزې د افغانانو ترمنځ شته او ځینو خلکو مثلا پخوا مهاجرتونو کې و یا مثلا دلته زه یو ورور دلته اوسېده یو مهاجر و یو ورور یې ځمکه خرڅه کړه د هغې نه یې په ګډه استفاده کړې ده د پیسو او اوس د ځمکو قیمت جګ شوی دی بل ورور یې سره جګ کړی دی چې ته دعوا پې وکړه یعنې دغسې دعوې غرضالودي وي او غیر حقوقي وي او ظالمانه وي ځکه هغې سړي جایداد ورکړی دی هغه ورونه دي ګډ جایداد لري او خپل منځ کې باید تاسفیا وکړي هغه څوک چې د معاملې طرف دی ځمکه اخیستې ده پیسې یې هم ورکړې دي په هغې باندې خو ډېر ظلم کېږي چې که بیا یې اخلي اخلي واپس مزکه د نن ورځ په نرخ یې باید واپس مسترد کی مزکه کوه کنده د مزکه خریدار وي د مزکه ساتلو طرفدار وي دا چې پرنی خرڅ کړی د په ګډه استفاده کړی دا او نن باید خپل خپل ورور ته مجری ورکی کی کبیا مثلا اخلي او مزکه مسترد وي نو د نن ورځ په نرخ یې باید مسترد کی
واپس د خرڅولو په وخت کې څومره باید فکر وشي چې دا زمکه مشترکه ده یا نه ده یعنی هلته باید دا پلټنی وشي کنه
د خریدار لخوا ډیر ضروری خبره ده دا چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دلته شریعت او رواج دواړه چلیږي قانون هم چلیږي او په کلو بندو کې معمولا دلته د شریعت مسله وي په اول سړی ځکه اخلي هغه به یې وګوري چې دا وګیره ده او کنه او هغه پاک هم ځکه وي بېجنجال هم ځکه وي نو هغه بیا خلک اخلي نرخ یې بیا په ښه نرخ هم خرڅېږي داسې مځکې او ځینې مځکې داسې وي چې مثلا یو څوک وغولوي او هغه سړی خپل غرض پوره کړي او په دا هم بل ظلم دی دې پره چې خریدار په جنجال کې نه وي لیدلی دا ډېره ضروري خبره ده چې دی ځمکه په ګارنټۍ واخلي د خریدار نه او بله
او اوریدونکو مخلو د نهرین له ولسوالۍ نه موږ سره اړیکه نیولې ما صاحب صاحب سره بحث کوم پاتې کېږو مهرباني
سوال خو مې دا دی چې د ورونو په منځ کې جنجال د مځکې د پلار نه پټه مځکه اخیستې خاص بدل کړې ده د پلار نه پټه مځکه اخیستې خاص بدل کړې هغه چا سره خاص بدل کړې نو هغه هم ورته وایي چې ورور مځکه د پلار نه راکړې تا دې ورور خپل راکړې ده
سوال د محمد صاحب تاسو سوال واخیستې
بله شه
مهرباني خایمت صاحب درته وای مهرباني محمد صاحب
ګران ورور په شریعت کې او په انانات او ریوجونو کې کوم منځکه چې د خاورې بدل وي په هغې باندې دعوا نه چلیږي دی شه دوام پې نه چلیږي ځکه چې خاوره بدله شوې ده او دا چې د پلار بې اجازې دا کار کړی دی او دا دې مسؤلیت خپله د زوی او پلار تر منځ دی دوی باید خپل منځ کې حل کړي د خاورې بدل په به بډینګ جوړ شوی وي ابادي به پشې وي باغ به پې جوړ شوی وي نو بس د پلار بې اجازې بانام جوړه کړې ده ولې د خپل پلار په اجازه دا کار نه دی کړی چې نه دی کړی دی خپله مسؤول دی نو زه وایم په دې باندې باید دعوا ونه چلیږي زه د دې طرفدار یم او کچیرې زوی یې او کچیرې
مهرباني یو بل اړیکه مخلو غلام حیدر زمونږ سره اړیکه نیولې د قندهار له ولایت نه مهرباني حیدر سره
روزانه په خیر
خیر اوسې مهرباني
تاسو نه مېلمه ته خو پوښتنه لرم چې دا کوم ورور چې ځکه خرڅه کړې په ګډ وېش کې دغه ځکه چې بیا دوی وېش کوم بیا دا غوښته دی راو
د کوم سړی دا
هغه چې اوس ورونه په وېش سره ګډ کوم یو بیا ځکه خرڅه کړې په ګډ وېش کې
سړی خبره خدا دا وروره چې کوم سړی چې مځکه اخلي هغه باید پوښتنه وکړي شاید دا پلار لري نور ورونه لري دا د ورثې مځکه ده او دای چې اخلي څه ده به وي دغسې مځکه باید هیڅ وانخلي او چې بیا یې اخلي او باید د خریدار نه باید تضمین واخلي او د ټولو مسؤلیتونو او جنجالونو د و مسؤول باید هغه وي په هغه صورت کې چې مځکه جنجالي واخلي نو طبعا د دوې ضرر به ویني کېدی شي مځکه ځینې مسترده شي جرګه هم په داسې مسایلو کې دواړه جانبه ګوري چایه په دې کې خو پلار ډېر باصلاحیته دی د پلار ملکیت خو زوی حق نه لري او نه یې خرڅولی شي نه معامله ورباندې کوی شي نو خریدار باید دا غلطي ونه کړي چې بې د پلار دی چې اصلي ولي دی د دې غبي اجازه نه واخلي
مهرباني تضمین خط اشاره ته دې اشاره وکړه د روغتیا هم ځینې ستونزې حلولی شي د دې پرځښت باندې بیا خبرې کوو د زابل ولایت نه محمد صاحب یو اړیکه اخلو مهرباني
بله زدران صاحب السلام علیکم ټول مخکتا او تاسو محترم میلمانه
وعلیکم السلام تو خیسه خبرې کوي فکر کوم
ما کوم څه خپل دی نه السلام نو وړاندې کوم خو خې د زابل ولایت
او مهرباني تو خیسه خیر راغله
یو نو چې و پښتنه لرم نظر خو می دا د سیو خو لا شریک او علي چې جوړي تاسو خبر یاست چې په افغانستان کې رښتوا کوي چې هغه درجه ته رسیدلی نو دا به خامخا نو په صحیح معنا په صحیح توګه نه جوړېږي زور واکان قدرت لري چې موکلي سوار سي قاضي صاحب له رئیس صاحب له مدیر صاحب له به ډېرې د طبیعت قواله جوړوي او پوښتنه مې محترم میرمان زه خدا ده که چېرې په دې مځکه باندې څوک شریک یې یا بل یې په څنګ باندې یې یعنی تنگی نو اول صفه د چا حق ده شریک حق ده او خپل ده اختون
کی مهرباني دوی څومره خیال ورته ساتي او حق
جناب تر خشه زما سلامونه ومنه ورسته السلام مې عرض او جواب دادای چې شریعت کې ګوره درې خبرې دي گاونډای حق د داوی لري چې شور ورته وي کور ورته وي جر ورته وي د اوبو شریکه نسب نه نږدې او د منځکې نږدې والی چې شپه ورته وي موږ او تاسو پشه په شریعت کې ورته شور بو کور او جر وي دا د داوی حق لري او دا اصلي خریدار دی او هغې حق دی اول بله خبره دا ده چې تاسو چې کومه خبره وکړه دا ما په خپلو سترګو لیدلی ده چې کاملا سختګي کولی جوړیږي او ثبت یو وسیکه مو لري ولې هغه قانوني حاکم نه لري شرعي حاکم نه لري او داسې وسیکې ما لیدلی دي چې جوړ شوي دي کولی جوړ شوي دي دا بتلیدی شي ځکه شریعت حکم کوي چې په هر معامله کې چې غبن فاحش وي یعنی حد نه زیات ظلم پکې شوی وي هغه فیصله ماتېدی شي شریعت یې ماتوي قانون یې ماتوي او موږ او تاسې عناناتو جرګو کې هم دغسې ستونزې جرګه ګوري دواړه طرفونه د دې پاره چې ډېر ضرر وکې نه شي یا په سوله فیصله کوي تر منځ یې ویشل کېږي او یا مثلا کوم طرف سره په حق کې ډېر ظلم شوي هغې ته یې ورکوي
احمد صاحب د ګاونډي حق ته دې اشاره وکړه که چیرې ځمکه خرڅه شوې وي او اخر کې ګاونډی دعوه وکړي چې ما نه پوښتنه نه ده شوې دا ځمکه راګرځي
په لنډ وخت کې ګاونډی باید دې نه ځان خبر کړي چې خبر هم شي په شریعت کې په څو ساعتو کې چې خبر شي عملا اقدام ونه کړي دعوه ونه کړي او یا حتی درې ورځو نه زیات وخت په وځي شرعا جواز نه لري د دعوه او که په درې ورځو کې خپله دعوه قایمه کړه حتی په څو ساعتو کې باید قایمه کړي شریعت نگانه بیا راګرځېدی شي
نبی الله اړیکه هم اخلو له زابل ولایت نه مهرباني
السلام علیکم زبرام صاحب سلامونه تاسو مېلمه اوریدونکو ته نبی ورې نه زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکو
مهرباني نبی جان بخیر راغلی څه به ویل غواړې نظر لري پوښتنه لري
مننه زبرام صاحب اول خو ته نه مېلمه کوم چې پروګرام خاص میخي ډېر او ډېر یو زیاته څنګه خیر څه خبره هم کارانو نه ورته غواړم را به سم پوښتنه ته مننه مې همدا چې لنیلم نه چې کچيري دوه ورونه یو ورور نور دی اجازه دی وایو دی وینام ته خرڅ کی بیا هغه بل دی مرول چې نه خبر به نه پېښې اخیسته دی هغه کولای شي چې له هغه چانه پر خپله له هغه مختل نه ځکه وګورلی هاو کیا مننه وکړه تاسو
مې څه پوښتنه واخیسته
ګرانه سلامونه او منه تاسو سوال مې واورید ډیر وخت دغه سیم کیږي دلته عملا زمخپل یو ځکه خسته ده دغه سیم مسلې سره مخامخ یم په کابل ښار کې کله کله مځکه سړی ارزانه واخلي مثلا پخوا وختو کې دلته مځکه ډېر ارزانه وي اوس قیمت شوي دي او په هغه وخت کې یو چا مځکه خرڅه کړې ده اوس یې بل ورور یا په جایداد کې شریک سړی پسې راجېخ کړی دی دعوایې ورباندې کړی ده دغسې دعوې ظالمانه وي او دوی هغه خپل ورور باید خپل ورور ته مجرۍ ورکړي هغه سړی چې د ده نه لرې دی یې خو پیسې ورکړي دي هغې ته باید هغې په حق کې باید ظلم ونه شي ځکه چې هغې پیسې هم تللي دي اوس مځکه هم ډېره جګه شوې ده په هغه وخت کې که د بل شی په اخیستې وای هم همدومره ارزښت به یې درلودی لکه همدا مځکه چې اوس ارزښت لري نو دغسې ډېرې معاملې شوي دي په شریعت کې په قانون کې زه بیا وایم چې خریدار باید دومره ساده نه وي چې دای د یو چا ملکیت اخلي او هغې د ورسې پوښتنه نه کړي د ورسې مځکه اخیستل د ورسې په اجازه باید واخیستل شي او ټول باید په خبر شي او که په خبر نه شي په سند کې امضا ونه کړي باید وای نه اخلي او که وای اخلي فکر کوم اشتباه به کوي د هغې سړي دعوه ورباندې چلیږي
دعوه چلیږي ځواب واخیسته ښاغلي نبی الله بل اړیکه هم اخلو له وردګ ولایت نه زموږ سره یو ورور په اړیکه کې دی نوم دې خپله واخله مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ډېر په خیر ساتې کلی
خیر اوسې مهرباني نوم دې څه دی
حبیب له چکو سوالی ته
حبیب ډېر په خیر راغلی مهرباني
زما پوښتنه دا ده چې دغه کوم خریدار باندې چې کوم اندکه خرڅه شوی وه او بیرته دغه د دوه ورونو ویش نه وم په محکمه کې عریضه کولی شي او دا څه باید وکړي
مهرباني که څه هم نورو اوریدونکو هم دا پوښتنه وکړه او ځواب هم واخیستل شو چې دعوه حق لري محکمه کې وایي دعوه مخته وړلی شي
وروره ستا سوال مې اورېده هر څه دا دی چې ولې نشي کولی ځکه چې هغه خبر هم نه وي، پیسو نه هم استفاده نه وي کړې او خریدار هم سادګي کړې وي او دا پوښتنې نه وي کړې په کلي کې د چا نه چې دا د څو ورونو مځکه ده، د څو کسانو شریک مځکه ده، یا دا کې څوک حق لري نه لري. خریدار خو دا پوښتنه معمولا کوي چې لږ هوښیار وي، د دې پاره چې جنجالونه نه خلاص وي. که دا غلطي کړې وي ولې دا وایي په چلېږي؟ که
قوالی په ځمکه کې فکر کوم شاید دا لانجه نه وي چې چیرته شریک قوالی ورکول کېږي، ځکه هلته څوک چې ځمکه اخلي قواله حاصلوي، بیا هم هلته هم دا لانجه راتلی شي. که نه
شرعي قواله چې اخلي محکمه خپله پوښتنه کوي چې دا مځکه موروثي ده، دا د چا ده، دا قواله لري نه لري او دا څو کسانو شریکه ده. محکمه دا مسایل قانوني حلوي. ولې دا مخکې ورور چې خبره وکړه چې که د رشوت مسله پکې داخلي وي، غیر قانوني هم دا مسایل حل کېدای شي، د چا په حق کېدای شي ظلم وشي. سوال حل شو
که؟ او مهرباني، سوال حل شو. بل اوریدونکی هم په لاین کې لرو، هغه د سټوډیو سره وصله. مهرباني نوم د خپل واخله، کوم ځای نه دی اړیکه نیولې. بلې،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني ډېر بخیر راغلی د پکتیا له ولایت څخه. مهرباني هلته خو هم ډېرې لانجې فکر کوم په جرګو او مرکو حلېږي، همداسې ده که نه؟
مننه کوم. بالکل زدران صاحب، یو طرف فیصلې د کلي مشران ډېر کوي. یو پوښتنه مې هغه نه ده مهربانه ده زدران صاحب، که یو نفر تاریخ شهید شوی او دای ترې جفتې خپله ځمکه خار څه کړي که نه، دا خو ماشوم ده، ماشوم تللی شي چې خپلې مځکې
حق وختای کې کله چې وختله. خیر اوسه مهرباني.
ماشوم حق قانون نه څوک اخیستی شي، نه څوک هرڅولی شي، نه شارع جواز ورکوي نه قانون جواز ورکوي. او کله ماشوم رالوی شي، حق دا دی چې اول د خپل هغه چانه چې د مځکه جایداد د خرڅ کړی دی، د هغې نه د حقوق وغواړي. ځکه زمان دلته تیر شوی وي او ډېر حقوقي او معاملې ورباندې صورت نیولی وي، تجارت پکې شوی وي، په منطقه کې انکشاف راغلی وي، آبادي شوی وي، یو علم کارونه شوی وي. که چېرې د مځکه سړی نه اخیستل کېږي، ډېر ظلم دی. اول باید د وارث نه چې چا د مځکه خرڅه کړې ده، که ورور یې دی، که هر څوک یې دی، ترې دی، هغې نه دا حقوق باید وغواړي. او که په بل سړي باندې د دعوا چلېږي، ځکه د صغیر حق اخیستی دی، صغیر په جایداد باندې څوک د خرید او فروش او هیڅ ډول معاملې حق نه لري.
مهرباني
نه په شریعت کې نه په قانون کې.
انشاءالله ورور ځواب واخیستی. په همدې تړاو د زموږ ګڼو اورېدونکو زموږ سره په غږیز پیغام غږیز تلیفون کې هم پیغامونه پرېښي، هغه اورو او بیرته ستاسو ته.
السلام علیکم. زه حتیار د سنگین د ولسوالۍ څخه ځکه د موضوع پر برابر باندې دا بحث درسره کوم. اولا خو حق نه دی چې دغه مځکه څوک رانیسي، په دې چیرې رانیسي، د هغه د شتو وو چا طرفه به پوښتنې کېږي، د ټولو ګوتې به لګول کېږي، وروسته به بیا د مځکې قیامت ویل کېږي او بیا به قیامت ورسره وکېږي.
روزګان ولایت نه خبرې کوم. دغسې موضوع د روزګان ولایت سدلاني سیمه کې دوه ورونه وه چې دغه یوه ورور سره مور پر خوا وه چې دغه ځکه ګرو کړله او دغه کشر ورور چې د مور پر خوا و دا شهید شو. نو اوس مشر ورور یې ځمکه ګرو کړې ده، مور یې دغه ځمکه راګرځولې ده. ګرو والا وایي ځمکه زما ده، مور وایي زه ځمکه چا ده نه ورکوم، زما ده، کشر زوی ده. بل السلام علیکم. هر څوک چې داسې کار کوي یا مځکه خرڅوي یا بل کار کوي، باید د کوټکو ټولو غلو سره مشوره وکړي او باید له هغه سره کار وکړي.
خیر اوسې. ستاسو اوریدونکو څو پیغامونه و. دویم ورور مور ته اشاره کړې وه، وایي مځکه. تاسو فکر کوم سوال واخیستی که رڼا په واچوې ورته؟
سوال مې واخیستی. په افغانستان جامعه سنتي جامعه ده، مور هم هماغه مقام لري چې کوم پلار لري. ولې دا چې صغیر مسله په منځ کې دی یا کوچنی ورور په منځ کې دی، د هغې معامله غیر شرعي ده، غیر حقوقي او قانوني ده. هر هغه څوک چې عاقل او بالغ نه وي، هیڅ ډول حقوقي او معاملات یا معیدات نه شي کولی. او هغه څوک چې اخلي یا ساده وي، زما ټولو خرڅونکو او اخیستونکو ته دا پیشنهاد دی د ورور په حیث چې په داسې معاملو کې سنجیده قدم واخلي. اول مځکه وګوري چې د وارث ده او که نه، وکیل دی او که نه، شرعي وسیقه د وکالت لري که نه، خرید فروصلات یې اخیستی دی او که نه. او دا په عرفي سندونو کې جنجالونه راځي، وروسته خلک ځینې تښتي دې معاملونه نو ځکه ډېر توجه
پکار. مور کولی شي دعوه وکړي؟
کیمور بی جزی دا کار شوی وی ول نش کولای زکه چې د کور مشره دا
تاسو جرګو مرکو ته دسی کله مشکلات در پیښ شوی دی الکړیم دی
زه خپل د دې ډول مستون سر نه يم مخ شوی ول نور دولونو زیات سره مخ مخ یو حتی زه خپل د سیمایني ستون زلرم زکه مو وطن کې زم زکی لرو جایدون لرو خرید و فروش شوی دی دغه دوی الته موجود دی
او هم دې موضوعات باندې بیا هم پاتې کیږو پراتلونکو خبرونو کې ځکه زموږ اوریدونکو غواړي چې دا موضوع باندې ښه پوه شي خیر اوسې ښاغلی همت صاحب زموږ سره په خپرونه کې وی او د ګڼو اوریدونکو ځوابونه هم ورکړی نور د خپرونو وخت پای ته رسېږي نشو کولی تاسو سره خبرې
تاسو مننه زما همیشه په خدمت کې
خیر اوسې دا خپرونه دې ځای کې پای ته رسېږي تاسو کولی شئ هره جمعه دا خپرونه له نیم بجې وروسته واورئ لومړی ډرامه ورپسې بیا ژوندی بحث کولی شئ 0 اوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې